مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار میر احمد سپه ستاسو هرکلی کوو. پر یو ساعته خبرونه کې به د کندوز تخار پر لویه لاره د وسلوالو طالبانو لخوا د دریو بسونو د برمته شویو سپرلیو د برخلیک په اړه وروستۍ جزئیات درکړو. همداراز وباورئ چې ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د حکومت لخوا د اوربند په ځواب کې اوربند وکړي. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې نور راپورونه او د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه بله برخه هم خبرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړي دي.
افغان چارواکو او وسلوالو طالبانو له څرګندونو ښکاري چې په کندوز کې له برمته شوو شاوخوا سل کسانو څخه ډېر یې خوشي شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې د اوربند په برخه کې دی د افغان حکومت وروستي وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. او د پاکستان د نوي حکومت د کابینې یو شمېر یو ویشت غړو نن لوړه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ییزو مشرانو په منځګړیتوب هڅه کوي چې د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو په برمته کې پاتې یو ویشت کسان د طالبانو له برمتې خوشې کړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار د درې بجو په شاوخوا کې د کندوز تخار په لویه لاره له درې بسونو څخه یو سلو دوه شپېته سپرلۍ کوزي کړي. د نوموړي په وینا پولیسو په سیمه کې د شپې پر مهال سمدستي عملیات وکړ. له دې ډلې یو سلو نهه څلوېښت کسان په هماغه لومړیو شېبو کې چې طالبانو یې د په وینا د انتقال وسنه درلود خوشې شول، خو یو ویشت کسان له حمله وسلوالو سره برمته دي چې د خان آباد ولسوالۍ جنگل باشي سیمې ته انتقال کړي. دی وایي چې د ولسي مشرانو په منځګړیتوب هڅه کېږي چې دا کسان هم خوشې شي. نوموړي وویل ټول تختول شوي کسان ولسي خلک دي. بلخوا په سیمه کې یو شمېر چارواکو هم ازادۍ راډیو ته ویلي چې له نیول شویو کسانو ډېرې خوشې شوي، خو دا چې څنګه او کله خوشې شوي په دې اړه د چارواکو خبرې خپلو کې زدونه قیس دي. طالبانو ازادۍ راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې دوی دا کسان د تلاشۍ په هدف له موټرو ښکته کړي. ګڼ شمېر یې چې ولسي خلک وو خوشې شوي، او یو کم شمېر چې د طالبانو په وینا له دوی سره پاتې دي دوی درې پښتنې ګرویګنې کوي او که امنیتي چارواکي او حکومتي چارواکي پکې نه وي دوی به هم خوشې شي. د افغانستان د ملي اردو د شاین کل اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت د بل څراغ ولسوالۍ څیرمه په هوایي عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي. د سیمې یو چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات د بل څراغ او ګرزیوان ترمنځ سیمه کې شوي دي، او په وژل شوو وسلوالو کې د شمال لپاره د طالبانو نظامي مسؤول مولوي متي الله، همدارنګه د عمر باندې مشهور مولوي عبدالباقی، کومندان شیرزاد چې څو ورځې مخکې له طالبانو سره یو ځای شوی وو، او مولوي جابر چې مشهور په بلال وو. د شاهین کلی اردو په وینا په دغه سلو وژل شوو وسلوالو کې شامل دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا پرون د طالبانو په وړاندې د درې میاشتنی مشروط اوربند د اعلان د ځواب لپاره افغان چارواکي نن د طالبانو ځواب ته په تمه دي. د افغانستان ولسي جرګې او د سولې عالي شورا له طالبانو غوښتي چې افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ته دي مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخه دې اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی له لوري د مشروط اوربند اقدام یو ښه اقدام دی، او ستوال طالبان باید د دې اقدام په وړاندې په ورته توګه مثبت ځواب ووایي او له خپل اړخم اوربند اعلان کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په مناسبت یې په ټول هیواد کې په تفریحي ځایونو او عبادت ځایونو کې ځانګړې امنیتي تدابیر نیولي دي. له افغانستان سره د پاکستان د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر هیله بخونکي خبرې کړې. شاه محمود قریشي د دواړو هیوادونو ترمنځ د مذاکراتو لارې د ستونزې پر حل ټینګار وکړ. نوموړي د لوړې له مراسمو وروسته وویل
افغانستان کې لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہم ایک دوسرے کی ضرورت ہے.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي زه غواړم افغانان ته ووایم چې موږ د یو بل اړتیا یو، موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو، موږ نه یوازې د یو بل ستونزې درکړو بلکې د حل لارې هم ولټوو او دا کار د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې کولی شو. قریشی له هندوستان سره هم د خپل هیواد د اړیکو پر ښه کولو ټینګار وکړ. کابل او نوی دلی دواړه پر پاکستان تور پورې کوي چې د ترهګرۍ په وړاندې هومره مبارزه نه ده کړې لکه څومره چې په کار ده. دا پاکستان د نوی حکومت د کابینې یو وشغړو نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوی انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیون وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي او درغلی به پای ته ورسوي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې د کابینې شپاړس وزیرانو څخه لوړه واخیسته. عمران خان همدارنګ پنځه سلاکاران هم په خپله کابینه کې ټاکلي چې د هغوی د لوړې مراسم هم له نورو سره یو ځای ترسره شول. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر محمود قریشی وویل د بهرنۍ پالیسۍ په مخ کې له پرتو ستونزو خبر دی او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به د ستونزو د هواري لپاره کار وکړي. او له انکرې څخه ریپورټونه وایي چې نن سهار وختي د غلطه د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې، خو امریکایي چارواکو ویلي چاته پکې زیان نه دی رسیدلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندز تخار پر لویه لاره د برمته شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي. یو شمیر چارواکي وایي چې ډیره برخه دا مسافر خوشي شوي، خو ځینې نور وایي چې طالبانو یوازې کم شمیر خوشي کړي. ولسي جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غني د اوربند وړاندیز ته په اوربند ځواب ورکړي.
زموږ غوښتنه طالبانو ته هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي.
د سولې علي شورا هم له طالبانو څخه د ورته اوربند غوښتنه کړې. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د امنیت لپاره کوم تدابیر نیولی دي. زمونږ خبریال همداراز د کابل نه خاص تتللی او له هغو خلکو سره یې خبرې کړي دي چې د اختر د قربانۍ لپاره مالونه اخلي.
والا کتراشه پڅوی اخی ورته خرته اصلي اخیری پڅور ته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و ډیر زره په اخیری ورته ویل
و ډیر دای و ډیر زره ناخلی
دا والا غغم نه کړه را ده.
د خبرونه په ورسته برخه کې د یو کلی زرغغونه درډوی درامه د بلې برخه اوریدل هم مهروي. او سم د خبرونې لومړی موضوع، د کندز تخار پر لویه لاره د دریو بسونو د تختول شویو مسافرو د برخلیک په اړه بیلابیل راپورونه را رسیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نږدې یو نیم سل کسان تر دې دمه خوشي شوي او د پاتې یویشتو کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې هم روانې دي، خو د کندز سیمه ییز چارواکي د خوشي شویو مسافرو د شمیر په اړه نورې څرګندونې کوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د شبال کندز نه د ټلیفون په مستقیم ما اړیکه را سره دی. اریان صاحب، حقیقت څه دی؟ تاسو له چارواکو نه تازه څه نورې خبرې اوریدلې دي د دې مسافرو د برخلیک په اړه؟
مننه تکل څه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپې وړاندې مې د کندز د امنیت امر سفیولا محزون سره په دې اړه خبرې وکولې. نوموړي ویل چې نن سهار شاوخوا سلطنه مسافران د وسلوالو مخالفانو له لوري تښتول شوي وو. نوموړی وایي چې تر دا مهاله یو شمېر مسافران د وسلوالو طالبانو لخوا خوشي شوي دي. هغه وایي چې 12 تنه مسافران له هم د وسلوالو طالبانو په اسارت کې دي. دوی وایي چې هڅې روان دي تر څو دغه 12 کسان هم د وسلوالو طالبانو له اسارت څخه آزاد کړي.
بله، او په مرکز کې د چارواکو لخوا خو فکر کوم چې نور ارقام ورکړل شوی دی. آریان صاحب،
بله، د کورونا چارو وزارت هم په یو خبر شوی اعلان کې ویلي دي چې یو سلو نه څلوېښت تنه مسافران چې د وسلوالو طالبانو لخوا تښتول شوي وو هغه سهار آزاد شوي دي. د دغه خبرونه کې خبر پاڼې کې راغلي دي چې یوویشت تنه تختول شوي مسافران لا هم دي وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دی. دوی وایي چې په سیمه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي ترڅو دغه یو شتنه هم دی وسلوالو طالبانو له اثرات څخه آزاد کړي.
او اریان صاحب، هغه عامل چې وسلوالو طالبانو د دریو مسافرو د دریو بسونو مسافر راښکته کوي، معلوم شوی په دې خاطر چې که مثلا مشکوک کسان وي یو دوه او درې، خو یو خبره مګر یو نیم سل نه اضافه کسان د دریو بسونو، داسې څه معلومات شوي دي چې اصلي عامل به د دې څه و؟
قدرمن ټکل سر تاسو ته خو به معلوم دی چې ازادي راډیو په وار وار د کندز تخار، کندز بغلان د نامنوې په اړه په وار وار راپورونه خپاره کړي، ځکه چې همیشه په دغه لاره کې د کندز تخار همدارنګه د کندز بغلان په لویې لاره کې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او موټرونه تلاشي کوي د خپل اهداف پسې ګرځي. دوی زیاتره سیمه ییز خلک وایي چې وسلوال طالبان ډېری وخت سرک راوځي، موټرونه چې تلاشي کوي، دوی د دولتي چارواکو پسې ګرځي. او هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې وظیفې لري یا په بهرنیو موسسو کې وظیفې لري، هغه کسان پسې ګرځي، هغه هم د راپور په اساس راوځي او بیرته کوم اهداف چې لري هغه له موټر څخه ښکته کوي له ځان سره دی.
او په نننۍ پیښه کې هم فکر کوي چې همدا مسله ده، یعنی دوی ته کوم خیر راپور رسیدلی وي چې مهم چارواکي په دې لاره تګ راتګ کوي عموما، یعنی فکر کوي چې دا به د راپور په اساس وي که به کومه سیاسي انګیزه یا نور عوامل لري، یا به دا وي چې مثلا د غلو ډلې هم دلته ویل کېږي چې په دې لارو کې راوځي، لکه څنګه چې مخکې ستاسو په راپورونو کې مونږ اورېدلي وو. یعنی په ځانګړي ډول د دغو دریو بسونو له مسافرو سره دوی څه کار درلود؟
دلته یو شمیر د ولایتي شورا لغړو سره او مدني فعالانو سره چې موږ خبرې وکولې، دوی ویل چې دغه د دغه مسافرونو تښتول چې د اکثره سیاسي انګیزه لري، دوی وایي چې د اختر شپې ورځې دي او اختر ته مې یو شپه پته ده کېدای شي چې یو شمیر دولتي کارکوونکي یا د امنیتي ارګانونو سرتیري به په دې موټرو کې سپارو یا به تلل رخصتوي په مخ، کېدای شي وایي د راپورونو په اساس دوی ته یا دقیق راپور یا غلط راپور ورکړل شوی، دوی به حتماً په دغه اساس سړک ته راوتي چې په دغه موټرو کې که دولتي کسان وي کوزي کې لګامو سره بوځي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دریو بسونو د تښتول شویو مسافرو د نامعلوم برخلیک په اړه جزئیات راکول. دا مسافر ویل کیږي چې سهار وختي د کندوز تخار پر لویه لاره له دریو بسونو څخه ښکته شوي دي، او یو شمیر د چارواکو په وینا یو زیات شمیر یې تر اوسه پورې خوشي شوي، خو یو کم شمیر تر اوسه پورې هم د دغو وسلوالو په ولکه کې دي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې کسانو د ژغورنې او خلاصون لپاره هڅې دوام لري، او هڅه کیږي چې د سپینګیرو قومي مشرانو له لارې د دې کسانو دا کسان پرته له دې چې متضرر شي او ضرر وویني راخوشي شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
څومره غږله ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 10.5 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. ورځو نور موضوعاتو ته ولسی جرګه له طالبانو غواړي چې د حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او غاړه ورته کیږدي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ او ویستای. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه طالبانو څخه هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دی قبول کړي، اوربند اعلان کړي، تر څو موږ وشو کولای حکومت او زموږ ملت وشو کولای چې زمینه برابر شي، تر څو چې موږ سولې ته لاره پیدا کړو او د سولې مذاکراتو ته موږ یو بل سره کینو او تاسو کولای په افغانستان کې دوامدار امن
راشي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربان اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربان لمخه لنن یعنی دوشنبه د زمری له 9 تر میلاد نبی پورې چې د اقرب د میاشتې 9 بوي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربان پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربان چې د کمکی اختر په ورځو شپو کې وسو نړیوالې ټولنې اسلامي هیوادونو سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې امله یو ځل بیا اوربان کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربان له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربان به د طالبانو لخوا هم د اوربان په صورت کې وي او تر څنګ به یې افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربان په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي مشروط اوربان ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربان مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري، نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وایي که طالبان اوربان نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره بیا مسؤلیت هغه هیوادو ته راجی کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
لبل خو د سولې عالی شورا وایي چې د دوی د څیړنو له مخې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا ډیره شوې ده. د دې شورا ویاند ازادي راډیو ته وویل هیله شته چې طالبان به په لنډ وخت کې د افغان ولس غږ ته هرکلی ووایي او د سولې خبرو ته به چمتو شي. خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې ښایي وسلوال طالبان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د درې میاشتنی مشروط اوربان تر اعلان وروسته اوس د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغان حکومت سره د سولې خبرو او مذاکراتو ته د وسلوالو طالبانو لیوالتیا تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د بیلابیلو هیوادونو او بنسټونو لخوا تماسونه زیات شوي دي او دا هیله شته چې دغه ډله په لنډ وخت کې د سولې خبرو ته بل چمتواله وخی.
او مهم دا چې مونږ ته معلومات چې موثق منابع نه راغلي ده او هغه دا سوي چې لیوالتیا یې به حد ډېر شوی ده په مختلف سطح د رهبری د افغان وسلوال طالبانو او مونږ هیله منو چې هغه ژر تر ژره د افغانستان معزز هیوادوالو ژغ ته احترام وکړي او اعلان آمادګي وکړي ترڅو مذاکرات پیل شي.
خغلی طاهری وایي د افغانانو په مالکیت او مشۍ د سولې له خبرو پرته د دغه هیواد د ستونزې د هواري لپاره بل حل لار نه لیدل کیږي. د خبرې په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د جمعې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې یو ځل بیا له امریکا سره د مخامخ خبرو غوښتنه کړې ده. په دغه پیغام کې د اوربان په اړه سندې ویل شوي، خو د افغانانو په مشۍ د سولې د خبرو په تړاو د امریکا وړاندیز د قبول وړ نه دی ګڼلی او غیر عملي بللی ده. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان به د تیر اختر په څیر دا ځل هم د اوربان غوښتنې ته مثبت ځواب وایي، ځکه د دوی په خبره اوربان د دواړو لوریو ترمنځ د اعتماد فضا په رامنځته کولو کې مهم رول لري. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي بیا وایي چې طالبان ښایي د نوي حکومت تر راتلو پورې د سولې خبرو ته زړه ښه نه کړي.
د افغان دولت یا د وحدت ملي حکومت شپږ میاشتې پاتې دي، نو په دا شپږ میاشتو کې که چیرې دوی د وحدت ملي حکومت سره مذاکرات کوي، بیا نوی نظام راځي، نوی حکومت راځي، یا دا مذاکرات به ومني او یا دا په شپږ میاشتو کې ممکنه ده. نو زه فکر کوم طالبان هم تر انتخاباتو پورې شاید منتظر پاتې شي چې د انتخاباتو نتایج معلوم شي، بیا دوی خپل مذاکرات د افغان دولت سره وکړي.
خغلی اعظمي وایي مذاکرات باید څو اړخیز وي او باید پکې افغانستان، پاکستان، امریکا او طالبان د مذاکره کوونکي په توګه شامل وي او یو بل بې پرې هیواد لکه چین د زامن په توګه موجود وي چې د ټولو خواوو د ژمنو عملي کېدو ته زمینه مساعده کړي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
لبل خو د لوی پکتیا د قومونو د امنیون شورا د دولت لخوا د اعلان شوی اوربان ستاینه کړې او له دولت او وسلوالو مخالفینو غواړي چې دوی هم د اوربان په اعلانولو سره د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. د دې شورا غړو نن په ګردیز کې په یوه غونډه کې څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال اصیل زازای د غونډې ته ورغلی و.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو نن یک شنبه په ګردیز کې غونډه وکړه. د دولت لولوري د اعلان شوی اوربند اقدام یې وستایه او د دولت له وسلوالو مخالفینو او په ځانګړي ډول یې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
موږ هم د پکتیا قومونه ځامیا مرت نه د غوښتنه لرو چې د مذاکرات لپاره اوربند وسی. اوربند کې خبرې کیږي نو چې اوربند وشي بیا د خبرو لپاره زمينه برابرېږي.
د پکتیا قومونه سره ټول سوي دي دا موږ ټول د الله د رضا لپاره او د دې دواړو طرف پته موږ دا سوال وزر کوو چې دا اوربند وکي دا نه چې د دروي ورځ لپاره وکي دا یې مده وکي.
د لوی پکتیا د امنیون شورا غړي د وچانیازي ازادي رډو ته ویل چې د لوی پکتیا د امنیون شورا غړو د وسوال مخالفینو له یو شمیر سیمه ییز چارواکو سره لیدلی او هغوی هم سولې ته لیوال دي او تمه کیږي چې د اوربند په اعلانولو سره به بین الافغاني خبرو اترو ته لار پرانستل شي.
هغه د خبرو طرفدار دي، هغه د جرګو طرفدار دي، هغه د سولې طرفدار دي، خو مګر یو څه شرایط بلري. خو دا شرایط بیا د میز په سرو باندې بیا که بحث کېدلی شي اوس لیدل نه کیږي. نو ښه خبره دا ده چې جرګې ټول کړي.
افغان دولت او وسلواله طالبانو په تیر اختر کې پر لن محل اوربند هوکړه کړې و چې له عملی ولسونو د اختر ورځې په سولې فضا کې تیر کړي. ولسیله لري چې په دې اختر کې به هم دولت له خوا د اعلان شوی درې میاشتنی اوربند ته د دولت وسلوال مخالفین مثبت ځواب وایي او لسته به د سولې اختر د منځنو زمينه مساعده کړي. خو د طالبانو ډلې تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د شپو ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او د عبادتونو له ساحو په سم ډول ساتنه وشي. له بلې خوا عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو د نمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان
دی وای د لوی اختر د ورځې په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی درجه احضاراتو کې دي او د نن سهار راهیسې زموږ احضارات پیل شوي دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي. حتی موږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دور کړي تر څو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو وغوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته وکړي. د خغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شانتي رکړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دکاندارانو ته هم ویلي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خغلی دانش ویل که هر پلورونکی د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سختې قانوني سزا سره به مخ شي. د کورنیو هم وغوښتل چې ماشومانو ته د پلاستیکي وسلو تاقیو د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرې نکړي چې د خلکو د خوشحالي ورځې په خام بدل کړي. په ورته وخت کې عام خلک هم د خلکو د خام نیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل ښار دوه تنو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړو چې په کلکه تدابیر ونیسي تر هغو تر څو پورې د موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیل یم. دوی وایي چې تدابیر نیسو خو چاره لاره ګوري یو تلاشي کوي پنځه تیزي که پنځه تلاشي کړو شل روان یم دغسې خپل سر باندې روان دي. همدا وجه ده چې هر وخت چاودنې کېږي وژنې کېږي بې ګناه خلک دي وینې تویږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې په تیر کوچني اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د داشان پیښو لامل د پولیسو غیر مسلکیتوب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیکل سلیمان خیل وایي امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان تر څنګ د پلان د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د ښې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره جدي هلې ځلې وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې را سره وسې په یو راپور کې به واوري چې د کندهار باغلرون کې وای د سړوخونو په مرسته سکل د دوی حاصلات د تیر کال په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی.
په تیر وختو کې کومز د پاکستان بارډر د یو ورځ د لپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغاني تاوان زموږ تجارتان ته رسیدي. اوس که بارډر یو میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
نور راپورونه او موضوعات هم لرو. د ازادي راډیو خبرونه اوري. نن چې د عرفه ورځ ده، په افغانستان کې خلک د لوی اختر د منځلو او د مالونو د اخیستو په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانۍ د مال په لټه کې دي او نور بیا له خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. د امنیت او سولې لپاره د دوی هیله یوه ده، خو د نرخونو په اړه بېلابېلې نظریې لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران په دې اړه د یو راپورتاج د چمتو کولو لپاره د کابل ښار د څارویو د خرڅلاو بازار ته تللی.
په اسلامي نړۍ کې نن د عرفه ورځ نمانځل کېږي او له دې سره مسلمانان هڅه کوي چې د قربانۍ لپاره یو مناسب څاروی هم چې سبا یې ممکن حلالوي وپیري. دلته په کابل او د افغانستان په نورو لویو ښارونو کې هم د دغې ورځې او د قربانۍ لپاره لازم چمتووالی نیول شوی دی. دمګړۍ زه د کابل د مالونو د خرڅولو په یوه تمځای کې یم چې دلته پیرودونکي راځي، پلورونکي په ګڼ شمېر باندې شته. هر ډول لوی او کوچنی څاروی دلته لیدل کېږي. صرف څنګه په کوم معیار باندې غواړي دا څاروی راونیسي؟
ولا معیار خدای ته څنګه شرعي معیار باید برابر وي.
شاید ستا اراده هم دا وي چې نن یاتمن واخلې. ګرځېدلې نرخونه څنګه دي؟ او
اخله یاتمي اخله ما نو دا نرخونه قیمته څه وي؟ قیمته دې په ورځو کې دې قیمته یې دا له اختر بعد بیا ډېر ارزان یم. دا اختر
دغه څاروی چې ماته مناسب ښکاری تقریبا پوڅوي درته ویلې؟
دغه اتنیم درې ویلې ده.
نو ستا اراده په څو د چفتوي واخلې؟
ما اراده دا ده چې د مناسب را سره قیمت وکړي.
ولې سودام په څه خرابه شو؟ سړی لاړو درنه
منګه شاکه مناسب به ورته وخدله په غی باندې د قیمت اومس
د څه وای تاسو ویلی؟
ما ورته ونیم زرا خر ویل او د شپږ نیم زرا وای
ازادي راډیو نه ما اسند پسونم کوم ځین را وصل دي او څه تم لري چې هغه سجتاسو غواړي خرڅی کوي خرڅی کنا
دا پسونه خور جانا موږ را وست دي او خرڅوي بس نوم دا کاروبار د بسیوات
څنګه دي تاسو پسو به کړی پیرودونکي د نفسو اخلي
یار دغه پسار یو 15 منی مانه غو خلری وروره او بس څوک نه غواړي وای پیسې نشته کاروبار خراب را موږ څه وای ولا که پوشو دې پس ته لاند شي ولا کوي کلم دکن
خاسته رنگونه دی ورکړی دی
دا رنگونه خو دې لپاره چې خاسته شي اور ورته اختر ورځ دی خلک واخلي قرباني وکي
زګر سم چې د لوی مالونو طرف ته هم ولاړ سم چې وي ملي په غوخي ځای کې دیږي اجي سي عبدل ته ولاړ دی دا په یو ټک څاروي دی او غوای دی د اخلي
والا کتره څه په څه ورته خرڅي اصلي اخري په څور ته وای لګ نرخ جوړ کا
ما و دې زر په اخري ورته ویل
و دې دا و دې زر نه اخلي
دا ولا غغم نه کړه را ته
ها نو خکاري چې ډیر قیمته نه دی و دې زر روپي دا ټک مال زما په نظر خو به وزلي او غریبی دا غشي
غریبی دې زم کوشش کوم چې پیدا کول نه ورته یو سر روپي پیدا کول ډیر وخت مشکل دی
اوس خدای نه اوري خو خ دې دا نه اخلي
دی اخلم دی اخلم به ګور
کړه دی اخلم
دی اخلم
اصلا خدا دا کنرخ ډیروم ټیټوی بیا غچ ما لخلی هغه وای چې دا لګ نورم ټیټ شو ځکه څوک غواړي ډیر پیسې پورګي ایسته تا خو میلا بیا کړی دا رختیا به وای نرخونه څنګه دی او ستارت اپ سره بسې بیا
مننه ورو خوشاله وسیږي نن بس بازار ته ګورو نرخ ډیر وچت ته تاسو چې قرباني کوي نو مجبور دی چې وای خلک په جګو پیسو باندې بنا قیمت زیات
او استلا وای اسمان سره خبرې کوي
نو سره خبرې کوي بالکل جګ دی ځکه څوک نه شي دا عقل دا نرخونه کنټرول کی دې په ختنه ستنه شاروالسته مې څور نرخ ورکه خالی
ته پر خوشاله نه دي نرخونه
بالکل نه ورو
نور سره خبرې کوم مهرباني السلام علیکم کاکا سره مشه اتمن دي نرخونه به کړی دي څنګه دې ملکه
والا فعلا نرخ بلند است نرخ بلند جیک دی
اجی صاحب مال نہ خرچے وے قیمت خرچے
والا اجی صاحب ندی قیمت سکل ڈیر ارزان دی بس نرخ نہ ڈیر کھدی گور دی
ارزان دی
9000 روپے شے بو 9000 روپے مارک
ولی ارزان دی لتی چا ڈیر راغلی دی کوچ
ڈیرم راغلی دی وچ
9000 روپے برکت
نو دعا با کوچ دخل کو قربانی قبول شے او ترسانگے خاص چ خلق کوڑاندیز لری چھ دمالون نو نرخ نہ باید کنٹرول شی افغانستان کے آزاد بازار دے او تر ڈیر باندے پتو باندے نظارت نہ کی گیا یا مداخلہ نہ کی گی نو تر نورزن کو ستاس ٹولو تا عبادت قربانی دی قبول وی او دعا وی مو منظور
سمو کراګ له آزادۍ رادیو اورید له کابل د آزادۍ رادیو د خبريال راپورتاج مو اورید له دې سره د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اورېدو لپاره را سره اوسئ خو دا شیبه اجمل ان ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي
د افغان حکومت او طالبانو سرچینې وایي له هغه کسانو له ډلې چې نن سهار وختي د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د بسونو څخه د طالبانو لخوا ښکته شوي او برمته شوي و ګڼې خوشې شوي دي خو لا هم په کم شمېر کسان د طالبانو سره په برمته کې دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو له لارې هڅه کوي چې پاتې کسان هم د وسلوالو طالبانو له برمتې خوشې شي. د افغانستان د شاهین کلی اردو چارواکي وایي د فاریاب ولایت بل سراغ ولسوالۍ ته نږدې د بل سراغ او ګرزیوان ولسوالۍ ترمن سیمه کې په هوایي عملیاتو کې سل تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي چې پکې د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو نوی ټاکل شوی وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی افغانان او پاکستانیان یو بل ته اړتیا لري او موږ باید له یو بل سره په ملاتړ او د یو بل د ستونزو په درک همکاري وکړو. بلخوا د پاکستان د نوی حکومت د کابینې یو وشغړو نن لوړه وکړه. تر دې ورځ مخکې د دې هیواد نوی انتخاب شوی صدر اعظم عمران خان په یو ټلویزیونی وینا کې ژمنه وکړه چې حکومتي لګښتونه به راکم کړي، درغلۍ به پای ته ورسوي او عامه شتمنۍ به بیرته پر ځای کړي. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوي خو امریکایي چارواکي وایي څوک پکې ژوبل شوي نه دي.
قدر من اوریدونکو آزادی رادیو د سهار له او د مزدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي د مزدیګر په او بجو د آزادی رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزدیګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزدیګر تر او آزادی رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو اوس هم اوبخی سپورتی خبرونه واوري چې وصل چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د خپلواکۍ د 99مې کلیزې په مناسبت د فلسطین او افغانستان د فوټبال ملي لوبډلو ترمنځ دوستانه لوبه مساوي پای ته ورسېده. دغه لوبه تیره شپه په کابل کې د فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې د زرګونو نندارچیانو په شور او ولولو سره ترسره شو. که څه هم دوه لوبډلو د یو بل په ګولونو ډېر بریدونه وکړل خو د لوبې تر پایه د ګول په وهلو بریالي نه شول. له دې وړاندې د افغانستان او فلسطین د فوټبال لوبډلې په 2010 کال کې نړیوال جام چلیو ته د لرموندنې په چلیو کې دوه ځله مخامخ شوې او دا شن یو ځل د آسیا په چیلنج کپ چلیو کې چې په دریو وړو سیالیو کې فلسطیني لوبډلې بریا خپله کړې وه. فلسطین د فوټبال په نړیواله درجه بندۍ کې هم له افغانستان نه وړاندې دی. دغه هیواد د فیفا په درجه بندۍ کې 9م او افغانستان بیا 155 نمبر کې دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لړۍ نن ماښام 9 بجې د ایرلند په کوربه تور پیل شي. په افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید اوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي دغه سیالیو ته پوره چمتووالی لري او د ایرلند په وړاندې به ښې لوبې وکړي. د نوموړي د معلوماتو له مخې نبی ساحل، راشد خان او مجیب زدران چې د انګلستان په شلوریزو سیالیو ویټالیټي بلاست کې په لوبو بوختول له ملي لوبډلې سره یو ځای شوي دي. افغانستان او ایرلند له دې وړاندې لس شلوریزې لوبې کړي چې په وو کې افغانستان او په دریو کې ایرلند بریا خپله کړې ده. په دغه سفر کې به افغانستان د ایرلند سره د دریو شلوریزو سیالیو سربیره 350 شلوریزو لوبې هم وکړي. او د پای خبر دا چې د سنسناټي اوپن ټینس سیالیو په لړ کې نوواک جوکوویچ او راجر فیډر د دغو سیالیو پایلوبې ته وتل. د سربیایي جوکوویچ او سویټزرلنډي فیډر ترمنځ پایلوبه نن دوشنبه کیږي. په نیمه پایلوبه کې جوکوویچ خپل کروشیایي سیال میرنچل ته شپږ څلور درې شپږ او شپږ درې ماتې ورکړه. په دوهمه نیمه پایلوبه کې بیا راجر فیډر ډیوډ ګوفن ته په ماتې ورکولو سره د دغه سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. فیډر په لومړي سیټ کې اووه شپږ مخکې والی ترلاسه کړ، خو په دوهم سیټ کې ګوفن زخمي شو او له لوبې بهر شو.
د ازادۍ راډیو خبرونې او ری ورځو نورو مطالبه او راپورونو ته، د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې د تیرو کلونو په پرتله سکل افغان حجیان به په سعودي عربستان کې له بشپړو امکاناتو برخمن دي. د دې وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤل د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سکل له افغانستانه دیرش زره کسانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و او لازمې اسانتیاوې ورته په پام کې نیول شوې وې. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون یو غړی هم وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې وي. له کابله ناجیه ساپۍ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په سعودي عربستان کې د حج د فریضې د ادا کولو د مراسمو په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې سږ کال افغان حاجیانو ته ډېر ښه امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت د اطلاعاتو د برخې مسؤل اسحاق عرب د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په خپل وخت د پروازونو ترسره کېدل، د موقعیت له پلوه د مناسبو ځایونو ټاکل، ښاري ترانسپورت، حاجیانو ته د مناسبو خوړو په پام کې نیول او ترڅنګ یې ګڼې نورې اسانتیاوی په پام کې نیول شوې دي. نوموړي د حاجیانو د راستنیدنې په برخه کې وویل چې په دې برخه کې هم هیڅ ډول ستونزه نه ده موجوده او له محل ویش سره سم به حاجیان بیرته هیواد ته ستنه شي.
کوم محل ویش چې د حاجیانو د انتقال ورکوونکي شرکت له لوري موږ سره شریک شوی دی، د پروازونو په برخه کې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده او له ځنډ پرته ټول دیر زره حاجیان سعودي عربستان ته انتقال شوي دي او د همدې محل ویش په اساس به د حاجیانو د بیرته راستنېدو پروسه هم ترسره شي. کوم حاجیان چې په لومړي پرواز کې سعودي عربستان ته تللي بیرته به په لومړي پرواز کې هیواد ته راستنه شي.
د بدسال کې د چپتیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیک تر لیک کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورت او خوړو نشتوالی، د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې وې چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حجیانو شکایت کاوه. خو د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوس مهال ټولې حوالې شوې دي. سکل افغانستان دیرش زرو حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی. د دوی په وینا د حج او وقف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حاجیان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیسیون غړي سیفوره نیازی وایي چې د نورو کلونو په پرتله د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال د افغان حاجیانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوې دي. زه دا منم چې حاجیانو ته امکانات ډېر شوي او رسیدګي کېږي، خو بیا هم سل په سلو کې نشو ویلی چې دغه وزارت به ټولې ستونزې هوارې کړي. زموږ ټینګار دا دی چې د حج او اوقافو وزارت افغان حاجیانو ته د لازمو امکاناتو په برابرولو کې کوټلي ګامونه واخلي. اغلی نیازی وایي د معمول سره سم د حج او اوقافو وزارت چارواکي هر کال د ښه ترتیب او تنظیم خبره کوي، خو کله چې حاجیان بیرته هیواد ته راستانه شي نو هر څه برعکس ثابت شي. خو د افغانستان د حج وقف وزارت چارواکي ډاډ ورکوي چې سږ کال به حاجیان له بشپړو امکاناتو برخمن وي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په سعودي عربستان کې افغان حاجیانو ښه امکانات درلودل او همداراز دوی وایي چې د حاجیانو د راستنېدو چارې به هم لاختر وروسته په اسانۍ سره ترسره شي. د کابل پوهنتون په لیلیه کې یو شمیر محصلان وایي چې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کورنیو سره د اختر له لمانځلو بې برخې دي او اختر په لیلیه کې تیروي. د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارت څخه غوښتي دي چې د محصلانو ته د اختر په ورځو کې ځانګړي پروګرامونه ونیسي او پاملرنه ورته وکړي. له بلې خوا د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د محصلانو ته به خاص پام وړوي څو د یوازیتوب احساس ونه کړي او د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام او په دې اړه تفصیل.
اختر د مسلمانانو لپاره د خوشحالی او یو بل کره د تاګ راتګ او مبارکۍ ورځ دي. خو د کابل پوهنتون په لیلیه کې د ولایتونو یو شمیر محصلان وایي چې د امنیتي، اقتصادي او یو شمیر نورو ستونزو له امله خپلو کورنیو سره د اختر لمانځلو بې برخې دي. د کندوز ولایت اوسیدونکي او د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصل عیسی خان محمدی وای د نامنې له امله دا څو کال اختر په لیلیه کې تیروي چې په خبرې دا حالت ورته سخت او ناهیلې کوونکی دی. دی وایي دا چې امنیتي ستونزې ډېرې دي، نشم کولی چې کور ته ولاړ شم، نو ځکه په لیلیه کې پاتې کېږم. په مسافرۍ کې اختر سخت تیریږي، ځکه چې له کور او د کورنۍ له غړو لرې او ورسره د اختر لمانځلو له خوشحالیو بې برخې یم. خو نوموړی وایي چې له دې ټولو سره سره غواړي تحصیل وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ اوسیدونکی وسیم بل هغه محصل دی چې اختر په لیلیه کې تیروي. دی وایي د نامنیو ترڅنګ اقتصادي ستونزو یې هم په اختر کې کور ته د تګ مخه نیولې ده.
پیسې خاصې شي نو همدې په خاطر دومره دغه نه و چې اختر کې کور ته لاړ شو. دویم مشکل امنیت دی. زه خپل هم ننګرهار د خوږیاړو ولسوالۍ څخه یم چې تاسو ته ښه پته ده چې هغلته د داعش ډېر فعال او حضور دی، نو همدې له امله مې ونه شو کولی چې دغه اختر کور ته لاړ شم.
وسیم وایي چې نږدې د اختر درې واړه ورځې په لیلیه کې تیروي، خو کله کله په کابل کې د میشتو خپل خپلوانو کره هم سرور ښکاره کوي. خو وایي چې په دغسې حالت کې ورته د کورنۍ غړي په ځانګړي ډول مور او پلار وریادېږي او دا حالت یې ځوروي. دې له حکومت غواړي چې په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د تامین په هدف خپلې هڅې تیز کړي ترڅو امنیت خوندي او خلک په ډاډه زړه وکولی شي د اختر په خوښیو کې خپلو سیمو ته لاړ شي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د لوړو زده کړو کمیسیون د لوړو زده کړو له وزارته غوښتنه کوي چې د دغه ډول محصلینو له حالته ځانونه خبر کړي. د دې کمیسیون غړي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو ته وویل
لازمه ده چې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت رهبري دوی پښتنه ور باندې وکړي لیلی ته ورسي او د دوی د یاشوي باتکې خاصه توجه وکړي. ا دې اقل ک نور سنیمي یو کیکو کلچر مهیا کی یو
د ایوازي د کابل پوهنتون محصلین نه دي چې لخپل کورنۍ لری دلته په لیلیا کې د اختر خوخین منځي، بلکې د هیواد د نورو پوهنتونونو په لیلیو کې هم محصلین لورته ستونزې سره مخ دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د وزارت یو پلاوی هر کال د اختر په ورځو کې د هغه محصلینو چې په لیلیا کې ژوند تیروي له حاله ځان خبروي او حتی ولسمشر یې ځان ته غواړي. د دې وزارت ویان فیصل امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در ایام
ای وخت کې محصلین د ورځو کې چې کوم محصلین خپل کورونو ته نشي تللی دلته ورته د وزارت لوري نوري د خوخی برنامه نیول کیږي. د دوی سره د وزارت پلاوی ګوري. د ولسمشر په برنامه کې هم دغه محصلینو ته ځای ورکول کیږي او دوی زیاتره وخت ارګ ته غوښتل کیږي ترڅو له ولسمشر سره وګوري. خاغلی امین وایي چې افغان ولسمشر دغه محصلینو ته ډیری وخت بیلابیل ډالۍ او نقدي پیسې ورکوي او زده کړو ته هڅوي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان او د پوهنتون استادان وایي چې دا محصلین د اختر په ورځو کې مینې او تسلیت ته ډیره اړتیا لري. باید د لوړو زده کړو وزارت او نور اړوند بنسټونه دوی ته د خوشحالۍ بیلابیلې وسیلې برابرې کړي. د استاد برهان الدین ربانی د تعلیم او تربیه پوهنتون دروازه‌پوهنې پوهنځي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې دغه محصلین د خپلو کورنیو لیرې د مایوسۍ له حالت سره مخامخ وي.
رسنۍ کومک وسلو کې دوی سره دوی په ځینو کنسرتونو کې، په ځینو محفلونو کې، په ځینو خپرونو کې دعوت کې دوی راوغواړي او دوی سره د دوی د زړه خواله وي چې حتی د دوی د سیمو د ولایتونو کلچر او فرهنګ پوښتنه ترې وکړي.
دی وایي دغه محصلین د بیلابیلو ستونزو له امله له خپلو کورنیو لیرې دلته په کابل کې د اختر ورځې تیروي، نو باید د لیلې پر ځای د ساتیرۍ ځایونو ته لاړ شي او د اختر ورځې په خوښۍ تیرې کړي ترڅو له یوې خوا له مایوسۍ او یوازې والي خلاص شي او له بلې خوا د اختر ورځې په خوښۍ تیرې شي.
د کابل پوهنتون د لیلیه د یو شمیر محصلینو د ویناو په اړه ځانګړی راپور مو اورېده چې دوی وایي د ناامنیو او اقتصادي ستونزو له کبله خپلو کلیو کورونو ته نشي تلی او د اختر ورځې له کورنیو لرې په مسافرۍ کې تیروي. قدرمن اورېدونکو، دا او د اختر لپاره ځانګړي نور راپورونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ. د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکې، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب هم لوستلی او لیدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ.
لشکرګاشر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
قدر منوریدون کو شیبه ورسته د یو کلی زرغغونه د رادیو ډرامې یو بل برخه خبريږي خو له هغه مخکې د خبرونې ورسته راپور د کندهار بغلرون کې او کروندګر وایي سکل د سړوخونو په مرسته د انګورو حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالی زیانونو ژغورل شوی د کندهار د تازه میوه سوداګر هم وایي چې تیر کال همدا وخت په انګورو کې میلیونونه افغانۍ زیان کړی و
هر کال د کندهار باغلرون کې او د تازه میوې سوداګر له دې عمله په تازه میوو کې زیانونه کوي چې سړی خونې نوي او ټوله تازه میوه په یو وخت کې نسي صادرېدلی خو سږ کال یو شمېر سوداګرو په خپل شخصي لګښت داسې سړی خونې جوړې کړي چې هر ډول تازه میوه پکښې تر درو میاشتو ساتل کېږي ملي سوداګرو هر یو وسید احمد او محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې پر دې سړو خونو یې $2 میلیونه لګولي خو د $1 میلیون په ارزښت یې د زیانونو مخه نیولې
په تیر وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې دپاره بند شو دلته به $1 میلیونه افغانۍ تاوان زموږ تجارانو ته رسېدی اوس که بارډر یوه ورځ بند شي او که یوه میاشت بند شي هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي ټوله شام په یخچالو کې دي او د درو میاشتو دپاره د انګور که په دغه د موټر په یخچال کې باري او که دلې هلته لاندې په شتور کې پراته وي تر درې میاشتو پورې اوس دلته امکانات شته چې دغه انګور موږ دلې وساتو
فی الحال موږ اوس پاکستان ته او هند ته مثال په ډېره آرام سره صادرات کوو زموږ مالونه چې د باغو سره سي مثال دلته موږ یې خوو او چې یخ سي مثال بیا د هغه وروسته موږ صادرو نو موږ د خپل مال سره مطمئن یو تقریبا یوه اته ورځې حتی اقل زموږ مال مقاومت لري
په عیني وخت کې د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس اجنانی هغه وایي پاکستان په وار وار د سپین بولدک دروازه لکوم دلیل پرته په ورځو ورځو د میوه د صادرات پر مخ تللی وي دا جنانی هغه په وینا د سړو خونو په جوړېدو سره و سوداګر کولای سي چې خپله تازه میوه ان تر درو میاشتو پورې وساتي
په خپله د شتون نو په موټران کې خراب کېدل شپه او خپل کېدل منه د کومه شومان ده کېدل به هغه موقته ده نسوره شي درک اوس د دې کچيري لار باندې د پاکستان یا د کابل یا د عراق یا د بوی خلار باندې دلته په دغه شتور کې موږ خوال ستر وخت پوښتنه لار کړس یعنی صرف په سل کې د مفاد د غزمت استاذ میوې سوداګر ته رسیدلې
بل خو د کندهار د کرین رئیس حافظ الله سیدی د تازه میوه لپاره د سړو خونو جوړېدل د میوه د زیان په مخنیوي کې مهم پرمختګ بولی د سیدی په وینا که سږ کال درې میاشتې هم لګاوندو هیوادونو سره دروازې بندې سي نو تازه میوه په دې سړو خونو کې ساتل کېږي
تاسو شاید یاست چې تیر انتخاباتو کې د پاکستان بارډر درې څلور ورځې بند و خو زموږ تجارانو شکایت نه دی کړی دوی مالونه دلته ډېر خوندي پراته وو ډېر هغه مناسبه درجه حرارت کې پراته وو چې کله بارډر خلاص شو نو دوی خپل مالونه انتقال کړي یعنی زموږ د یو طرفه کوم تجاران چې دي هغه مکمل د مثلا د ضایاتو نه او هغه کوم دوی سره چې به فکر و چې زموږ مالونه به خرابېږي هغې نه دا خلاص شوي دي نو د دوی دا کار چې دی بالکل د ستایلو وړ دی موږ یې تقدیروو او دغسې انشاءالله امید دی چې زموږ تجاران به دغسې کارونه او نوښتونه به نور هم رامنځته کړي
د کندهار سوداګر وایي د سړو خونو د فعالیت تر څنګ یې سږ کال د کندهار د تازه میوې معیاري بستهبندۍ ته هم توجه کړې تر دې مخکې ویل کېدل چې د معیاري بستهبندۍ ستونزې په نړیوال بازار کې د کندهار د میوو پر شهرت ناسم اغېز کړي
د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له کندهار راپور راکاوه
یو کلی زر غاګونه
یو کلی زرغه غونډه درامه خو غوړیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اوریدونکو خدیجه د یو غریب سړي خزه ده چې ملنګ نومي د دوی ژوند په سختۍ تیری ملنګ ډیر لګزمه کلري چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولای د ملنګ او خدیجه ماشومان چې ناروغ شي لیو او بل نقرس کوي لبل پلاوه بیا د خدیجه ورونه ډیر شتمن دي دیش تمونو ورونو د پلار تر مرګ وروسته د پلار زمکی او جایدادونه سره ویشل، خو خپل واده شوی خور خدیجه ته د میراث حق نه دی ورکړی. خدیجه خپل ورونو ته عذر کړی چې خپل حق دی ورکی، خو ورونو یې د خدیجه عذر نه دی منلی. اوس نو خدیجه هم له خپل حق نه تیری او خپل حق ته رسیدل غواړي. راځي واورو چې ملنګ څه شته حیرانی.
زوی لویک سخت گرمی ده.
ملنګ خانه میلمانه منی؟
اوهو تی ملک سم. رازه رازه میلمه خود خدا دوست وی اسی نچی سردار خان تر شا کانی را تا نیولی وی.
ملنگ زمال اسونه ده ماچی چی بیا با پتاوار وکم. السلام علیکم.
و علیکم السلام. ملک سم ستړی مشی؟ څنګه د لښتې په غاړه په همدې صفه به کینو او که کور ته لاړ شو؟
زوره وله د چنار له دې یخ سوري نه به بل ښه ځای چیرته وي؟ هم دلته کینو.
سردار خانه راځه کینه.
خیر اوسې. ملنګه څنګه ده ترکاري دي؟
ښه ده بده نه ده، خو دوه لویشتې ځمکه مو ده، ګزاره مو نه پرې کیږي.
ملک صاحب اصله خبره ورته وکړه، د ملنګ په زړه کې به اندېښنه وي چې دا څنګه راغلی دي.
سردار خانه ملنګ هوښیار سړی دی، پوهیږي چې ته یې دوست او خېښ یې، په تېرو کړو پښېمانه یې او اوس په عذرونه نواتې ورته راغلی. هی ملک صاحب، موږ غریبانو ته به څوک په ننواتې راځي؟
ملنګه له ما نه بد شي وي چې په تا مې لاس پورته کړ، ما ته بښنه وکړه او عذر مې ومنه.
زه د ملک صاحب په مخ به دې عذر ومنه، کنه ما ته هم شیطان څه نورې خبرې په زړه کې را تېرولې.
ګوره ملنګه، چا چې د شیطان ومنل هم ځان خوار که او هم نورو ته تکلیف رساو.
بېشکه ملک صاحب، بس ما هم سردار خان بخلی دی، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟
خپله خور دې ډېره درچې خفه ده، وایي چې په حق مې منکر دی، په ولسوالۍ کې عریضه پې کوم.
دا څه وایي ممالک صاحب؟
ملنګه داسې وکړه چې مېرمن دې له عریضې منع کړه. مولوی صاحب او د کلي مشران به دا خبره وګوري، د خیر یو فیصله به وکړي. وادې برېدل
پلار جانه دام ستاقب.
خیر سی لورې. مرسل میلمانه دې چې راغلی وای بیا به دې د سرخان غوړولی وای، هسې نه چې کتغ او نور خواړه ساړه شي.
پلاره میلمانه تیاره په کور کې ده، په هغه بله کوټه کې ناسته ده.
هغه بله کوټه کې ناسته ده؟ هلته خو دې مور ده، تا ویل چې نن یو ډېره مهمه میلمانه لرو.
خپله مور مې درته یادوله. هغه ده راغله، عمر یې ډېر دی. مور جانې ولسه چې لاسونو ته دې اوبه در واچوم، ما او پلار مې مخکې لاسونه ومینځل.
ښه مور دې جار شه، واچوه اوبه لور جانې. همدا دی بس 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 بس.
طیبې دا د سپاک در واخله.
خیر یوسې.
طیبې اوس نو راشه د دسترخوان دې بهر سر ته کینه، چې په مرسل ډېره ګرانه یې.
سمه ده د مرسل پلاره. اوه مرسل نن خو د نام خدای ښه رنګارنګ خواړه تیار کړي دي، کومه بخششي خو به دې نه وي اخیستې؟
نه ما خو بخششي نه ده اخیستې، خو یوې بلې ډېرې تکړه ښځې ترفې کړې ده، د هغې په ویاړ مې پاخه کړي دي.
دا تکړه ښځه خو ما ته هم را وښایه، دا څوک ده؟
دا تکړه ښځه داسې یوه ښځه ده چې په سلګونو نجونو ته یې لیک لوست ورښودلی دی او خپلې کورنۍ ته یې هم ګټه رسولې ده.
زما اوس سر په خلاص شو، ته دا تکړه ښځه طیبه یادوې؟
هو کنه، خپله مور مې یادوم. دا نن خو خواړه مې ځکه پاخه کړي وو چې مور مې د تفتیش د ریاست معاونه شوې ده.
ښه نو چې داسې ده، طیبې دا نوې وظیفه دې مبارک شه.
خیر یوسې، دا ستاسې دعاګانې دي چې خدای مې بری په نصیب کوي.
زما پوهی او زما خون کی موری اجازه راکه چلا سونه دی خکل کم دالوی برای دی دیر دیر مبارک بی در تا
مبارک
شنده ای و سی زما افسری لوری خدای دی کامیاب لرا چه دی وطن خدمت وکی او کامیاب افسر و بلل شی لوری
آمین
سعیدا که پام دیوی نام شورا وی کار وکو چه خندگی ده سربان جوڑا اول پا میادو پوهاول
جمیله ته خواه که کلیوالو عشر نوی کرده ده سربان جوڑا اول آسانه نو
ملنگیا چه دول غلی نکی شباس مایده مایده زمان پشوم سره کار وکی سوای که
یارم استاگولا منم بی بلاله در بانده راندشی کار که دیر تکره ای وی
سعیده بایده دی چه مون کول تکره سو زما خدای داد ملگیره تا مو پام ده چه پتکتر که خروار خروار دیگی راویا هونو آخیر ده چه ملگره دی چه موساگول تکره وی ملگره بای هم تکره وی کچنگ سعیده
وان گول خبره دیو بس من پا کلی که تا دو درونه لرو یو خدای داد او دا بل موساگول عمر مشد گل
وای مامی دو خیر سڑی بلا دیور کسی لو دو آگانو دو چار
موسا گلا شد پتبوش ما تا وقشا
وای چوای خدای داده پاقل خانا داده در تا وگیم تو آی خا
شد پتبوش داسه وکا چی دو زان خوندی یو چو تا رد تکلاو که وڑی زوانان در سر راو والا
دو زان خوندی تکلاو داسه خو نشتا خو خیر پا خبرم سر خلاسو خود نویل چه ده چل پاره در سو تا وای خا
چل ما سر لاشا یو ده غرل لمنه نا نوری آف خی غاردی غاردی تیگی پا تکتر که راوڑو
نو تیگی خود دیری راوڑی دی تا وای خا خدا دادا موسا گل خوایی تیگی خود دیری دی کچنگا
او جامیله نسی نه چیز رو دی باد ماشه دا غرطی غرطی دیگه با دا من پو میخ که و لگو چی من پوخ راشی او سیلاوی و ران نشی کرای
وایم بیشک خدای دادا با طول او دلیل برابر خبره دی وکره
موسا گوله یا چی در طول دا خبره خواهده بید چیز رو دی باد ماشه او بیا چتا گوره علی زرک وی نرازه
بس خدای دادا پا خلا باده لتکلز وانانو سره می داسه نغد و چق در واخله خو لک صبر برا تا که ایتا وای خا
خو نو آیم که چردی خود مشاهده نو با تودا که بسره نراواله
آزورا ورمه ورخه تاکیگه داده در اغلو خو لدیر گرمه می داسه بدن و رخیسته ده جامو سره پده دن
ازام ورخه تاکه و
افسر فیض محمد حاضر ده
زه افسر محمد کریم حاضریم
افسر محمد کریمه نور افسرانم ټول راغلی دي
هو صاحب
افسر فیض محمد
امر کوي صاحب
افسر مرسل ته خبر ورکړی دی
او صاحب
ښه ډیر ښه
صاحب هغه درغله
افسر مرسل حاضر ده
افسر مرسل افسران او خزینه پولیسان ټول وظیفه ته راغلی دي
هو صاحب ټول حاضر دي
ښه ډیر ښه د وطن خدمت او خلکو د دامن او اصول برابرول زموږ او تاسو ایمانی دنده ده باید دی چې په اخلاص ادا کو
سی په اخلاص به ادا کو
زړور او باهمت افسرانو تاسو ته ډیره مهمه دنده سپارل کیږي تاسو درې واړه خپل خپل گروپونه تیار کړئ او د تګ امر ته به انتظار وباسئ
سیب یو عرض لرم
مهرباني
عرض می داده چې مخکې له مخکې په دې پوهېدلې وای چې چیرې ځو او څه کوو
افسر محمد کریم ته د پولیسو یو افسر یې چه کلا ده وظیفی زای تا ورسیدی پا هر سبو پا خپلا و پویگی
خوگو آوریدون تاسو واوریدل چې د پولیسو امر خپل افسران او کارکونکو د یوې مهمې امنیتي دندې لپاره تیارول په دې افسرانو کې خزینه افسران هم وي د دوی ټول په ترتیب او نظم سره د خپل امنیتی دند لپاره ځانونه چمتو کړیو. ستاسو په سیمه کې خلک د امنیت په برخه کې له امنیتی قواو سره مرسته کوي کنه؟ ستاسو په فکر که خلک په دې برخه کې مرسته وکړي نتیجه به څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 و 0 شپږ 0 0 0 0 0 شمیره راولېږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.